افغانستان برنامه میکروفون شما به صورت مستقیم نشر خواهد شد. حالا در نیم ساعت در مجمع خبری با عصمت ساروان باشید.
بیره مننه نایمی صاحب اتبا جشوی قدر من آوردن کو در دیسات پا خپروانه که آوری ده هلمند والی وی ده مساکلا ده برتنی ولو پا عملیاتو که تر اوسه پوری یو نیم سل طالبان وشل شویدی. پیو بل راپور که باوری چه پا زابل ولایت که ده طالبانو پا منس که نخیطی شویدی. خو تر هر چورانجی ده دیسات خبرونو باوری چه قسیم سولم الیورانجی که بی.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په بردوجو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له لویدي سره پر شوې اټومي موافقې د دې هېواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. ده هم بشپړ خبرونه. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د غوسیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دی. د هلمند والي مرزا خان رحیمي په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ورسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موساکلا ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه 150 وسلوال طالبان وژل سوی دي. نوموړی همدارنګه په دې عملیاتو کې چې د افغانستان هوایي ځواک هم پکښې برخه لرله د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړی دی. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موساکله ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستیو 4 ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونه د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور د لایسی. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوجو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د وم کنډک څخه د قمندان امان الله په مشرۍ یو شمېر سرتیرو د کزدي پل په سیمه کې چې د وردوجو ولسوالۍ ته په غځېدلې لار کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده. د یوې د دې عملیاتو په نتیجه کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي، 2 تنه نیول سوي او نور یې له سیمې تښتېدلي دي. دا مهال دا پوسته د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د بدخشان مرستیال والي وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. نوموړې زیاته کړې سره له دې چې د کزدي پل په وروستیو جګړو او همدارنګه د سیلابونو له کبله ویجاړ سوی خو حکومت غواړي چې ډېر ژر یې بېرته ورغوي. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغملو خوشې سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا پرون وویل د دیمیتیرو بیلی په نوم دا اوکراینی د روسي چارواکو د هغه فعالو هڅو په نتیجه کې خوشې سوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره سوی دی. نوموړی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې دوی چمتو دي چې نوموړی اوکراین ته وسپاري.
روسیه
ګټو په لوبوي اودوبنه هر وخت چمتو ده چې شغلې بیلې په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړه چې بیلې یرغمل سوی دی. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د شرکت لپاره کار کاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدي سره پر شوې اټومي موافقې د دې هېواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ د 6 پیاوړو هېوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هېواد لګېدلې نړیوال بندیزونه لرې کېږي. پرون روحانی په یو خبري غونډه کې ویل دا موافقه د نړۍ له 6 پیاوړو هېوادونو سره یو سیاسي هوکړه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید دی تایید ته دې پکښې اړتیا وي. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هېواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړی دی. د فرانسې ولسمشر دفتر وای فرانسا او جرمني دغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې راتلونکو نه بشپړ اوربند نافذ شي. د اگست په 28مه نیټه د کیف د حکومت استازي د روسپلو بلتون غشتونکو له استازو سره په دې سلاسول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده. روسلاقی چې پرون د فرانسې جرمني او روسیې مشرانو په ټلیفون خبرې وکړې د فرانسې ولسمشر وایي دوی په ټینګه د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته د بشپړ اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر همدارنګه زیاته کړې چې فرانسوا اولاند د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په راتلونکو اونۍ کې به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره ګډه غونډه ماسره وي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او حکومت ترمنځ شپږ میاشتنۍ مخکې په منځ کې د اوربند یو تړون لاسلیک سوی، خو د اوربند سربیره هم وخت ناوخت د دواړو لورو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. اتریشي چارواکي وایي په یو لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکښې وه درې تنه ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلی دي. د اتریش خبري اژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکښې وه په پټه انتقالېدل د جرمني د سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول سوه. د لاروی رومانیایي ډرایور هم نیول سوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یو بله سرپټې لارۍ کې د موندل سوو یو اویا مړو سوو کډوالو په تړاو نیول سوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریایان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې د ادارې شمیرنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي چې د هغو په منځ کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالاتونو کې تر ټولو ملیتونو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثر هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي، خو ډېر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د هلمند والی وایي د موسی کلا د بیرته نیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوبې اوښتي دي. د بهرنیو چارو وزارت د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د غونډې ځنډېدا د افغانستان او پاکستان له اړیکو سره بې ارتباطه بولي.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د معرف په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وشتي سریت ولسوالۍ کې مکاتب بند پاتې په غزنی کې حکومتداري د اضملال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په یاد لري نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته پیلېږي. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړي. آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوه تاسو یې محسوسوي او کدا سیوی بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړي ده؟ په دې اړه به د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته آزادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر به لنورو اوریدونکو سره شریک کړي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالی پر روانه جګړه کې یو سلو 50 وسوال وژل شو دي. مرزا خان رحیمی وای د موسی کلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په ورستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالۍ ته څیرمه په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د موسی کلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پلی ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلي رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په موسی کلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعض رسنو او بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساقلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلي رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخه د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیز ونه کوي. دا په اصل کې چې څمود مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلی و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په توجیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دی پاتې. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلې.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند سره غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده. د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا یو شخص څرګندونه دی او زه نه غواړم چې په دې حق له تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه وړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي، او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې ده. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستانی چارواکو سره د پاکستان او هندستان په کړکېچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي:
زما په خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشیري د غړي زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی د هغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسفزی زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري، نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
ټولنه اهم خبره دا ده چې هغې د بیجنګ دورم کړی ده، د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده، د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه، نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خو باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي، مړی کیږي، خلک ټپیان کیږي. پکې
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره یې په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
راپور نوای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوې دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښته نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتیا توب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نشته په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ یې د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکافغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جماعتي ودی او هغه اختلافونه چې د پومنت کې موجود دي کومه څه ودی د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه پومنت کې وسی. د دې سره سره چې مشران او سنگيري د دې پومنت کې منځګړیتوب کوي، خو دا فکر چې دا منځګړیتوب هم نتیجې نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو پومنت کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نو مولوی له آزادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلی وو داسې معلومات ورسېدل چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر مولوی په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا پنځه وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له خولې وایي هیله مند دي چې یو داسې پریکړه ته به ورسیږي چې له مخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیه په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي کچېری د کابل بانک د قضیه تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیه په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوې دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افزلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه کې برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغه سره جدي چلند کوي، خو یو شمېر سره په سولېز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
سټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د سارنې لپاره پیوړی طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې ورسره له هغې له مالی بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکي ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وار بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی سرنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 400 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي و او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مکروزي نه مکروزیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهیي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمې او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سرک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د ناامنۍ مخه نیول شوې وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا موږ په خپل پلان کې یو نمونهوي پروژه هم لرو چې د یوې دروازې برېښنایي کار پیلوو چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې موږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یو خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او له بله پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډېر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وین مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله استقبال میکنه،
د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د دا شان دروازو جوړول کولی شي موږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کېدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم ورنه ښه استفاده وشي. موږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او کېدای شي دغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې موږ او زموږ ځواکونه تر ډېره هلته ځي راځي د پام وړ نتیجه ولري.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندیشمن کړی دی. د دې شبکې غړیو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوسټونو سرپرستان نشیست کوملی. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د خونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېرې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي، پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د بایس کې وشتي سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې سي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري سي اواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اذن لال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه، بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومت ولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي، خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، برابر 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خپرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمیرې هم اعلانو، قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړی دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشې سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لوی دی سره پر اټومي موافقه د دې هواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وای فرانس او جرمني دغه پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکو اونۍ بشپړ بند نافذ شي. اوتریشي چارواکي وای په یو لاري کې چې شپږشت غیر قانوني کډوال پکښې و، درې تنه تنکی ځوانان په ناوړه روغتي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسایي شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید. میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بیسیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستو ویل نن پا میکروفون استاسو خبروانه که چی دا د اوس پیل شوې ده. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاري یا بیکاري ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاري زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده؟ هیله لرو چې یوازې او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0799-203-1540 بیا وایم 0799-203-1540 بیا هم 0800-222-1555 که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو 0800-3 شمیره پیاد لري. په دې شمیره لند پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بله سروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوئ صاحب. بله، اول دا اوس چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او کنه ده؟ تاسو یې احساسوئ؟
بله
یعنی تاسی دای ساسوی کم کسان چه بیکار شوی دی اوگی جگرو تطلیلی دی؟
بله او یا پنشی تو پخصی یا پنشاق تطلیلی دی جگرو تطلیلی دی دقیقی نیمی از دیتا که دو بیکاری دی زر پیدا غور که دو خواست دی که غور که او خواست دی
بله منن چی تلفن
تشکر و از شنونده ها میخوایم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن، بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
وعلیکم السلام.
خراسان صدقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صاحب. کی صاحب؟
من میخواستم بگم برادر محترم ببینم بیکاری که باشه، من بگم از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و سلامیشه. شما ببین بیشترین کسایی که ایشان بیکارستان دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی ندارن که بالای زیست فکر بکنن کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میدن که با در کدام مدت و در دراز مدت باعث در حالت خفت شدن مرض ها و بیماری های روانی هم مبتلا میشن. و بسیاری کسایی که اینا بیکار بودن به مواد مخدرشان مبتلا شدن و خود با همین طالب ها کردن همین تروریست ها نکه های ایسایی از این ها بیشترشون متعدین مواد مخدر سینار رو صوف خود جذب میکنه. حتی ما تا جای بیشتر آت معلومات مسخ و متمد دارم که همین طالب ها افراد دوان در زیر پل سوخته زیر پل محمود خان از این متعدین افراد سرباز جذب میکنه. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زنگستاد خیلی جدی است. این روز اگر شما ببینید 70% نامنی افغانستان مختل 100% نامنی افغانستان مختلطی از بیکاری و بیسوادی است.
بله رحمانی له هلمند لیکه هلمند اغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده، وای بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلیفون لاره یوریدون کې تنو به تر کو مهرباني
بفرمایئ. صاحب
سلام
علیکم. السلام
مهرباني.
سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
تاسو د نړۍ رادیو کې سلام وړاندې.
سلامت اوسئ. بله له رادیو یو څل لري شیخ بل شخ دوباره تاورې په دې کې ماکس راځي.
فکر مې کوم چې نن
خبری وکړ نو تاسو لطفا دوه دوه وری سلام اچوي بیا ماکس کوي بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي. لطفا خبری وکړ.
چپری حق خبری کنم آگه دلنگرار ولیت نه
مهربانی. نه متاسم
بیکاری خو یو مرز تا سنگه که ویسار رو پیدا که سنگه.
بس منه نه سلامت چی تلفن مو که بل آوردون که تبا ورشو گروه چی دوید سوایی.
بفرمان سب رادیو آزادی است.
آوریو.
بله سب آورو.
موسا جان در ایلمان تو.
مهربانی موسا جانه
مشکل و های دادن چه بکاری خودی خودی خودی
دادن سنگه زیادت سویده کم سویده
یا کم رفتر بیکاری مرفر مردی که بیکار ورطا گردور و رسوک چاروان تکی ولار رسوک ولیبان که ولار دی حالا دا بیکاری دا
سی منانه چه تلفن موکو بل اوریدون که حمله رو مهربانی که وی آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
و
علیکم السلام.
مهربانی.
بله
خبری و که صاحب مهربانی
موضوع بگاره تو بارد بنه.
بله موضوع داده چه اول موضوع آوری بیا تلفن کوی چه دی نورو وقت وننی ولشی. موضوع داده چه ستاسو پنظر بیروزګاری یا بیکاری زیاته شوې ده، ستاسو په سیمه څه تاثیر کړی دی؟ آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که یې نه محسوسوي؟ که محسوسوي نو بیروزګارو ځوانانو څه تبخه کړی ده؟ بل اوریدونکي ته به ورشو چې موضوعونه خبر دی او غواړي چې نظر څرګند کړي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادیست. مهربانی کنین شنونده عزیز، فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر، جنگ، بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شمار زیاد از اونا با مواد مخدر رو آوردن و شمار هم در حال فرار از کشور هستند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدکلی کلیدی بیکاری ورست تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکړي ناوړی پایلې به ولري. یو بل اوریدون که له هلمند څخه پاینده محمد لیکلی دی، ویل رسنوی څخه گیله لرم چې د موسی کلا احوال سم خبر نه کړ. البته دا زموږ موضوع نه ده، په فعلا یوازې او یوازې د بیروزګاری په اړه لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه په دې موضوع نظر څرګندولی شئ. عزتمند له اروزګان څخه، له خاص اروزګان څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې بیکاري د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یا د ترهګرو سره توپک واخلي.
بله، شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره؟ میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بلکه چنین به تلفن
کنید. روز مستقیمی که خود بکر سایده در دیر زیاده سایده و خلق سرواندی خریشت دار.
بله،
یعنی نسبت
در دیر سرخم.
بله،
در دیر سرخم دیر منفی اثارات را رو چی خان تر دیر وطن یا کچنکیل خریش شهادت سرور سیدن.
صحیح، من نه چه تلفن دیو کو بل اوریدون که لرو ځان معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو،
بفرمایئ صاحب.
نعیم صاحب سلامونه احترامات خاص باندې اسمت سروان صاحب باندې ورځم په خیر.
سلامت اوسه.
مهربانی صاحب.
بیر جات مننه سروان صاحب محترم عبدالقادر تکیمیم د کندهار ولایت.
مهربانی.
پوری مصطفی صاحب خانی فانکی ځوانانو مبارک شه ته اشاره کوم چې د خرید عمل خنن تر هیڅ اندازې پوری ځوانان د کار دي چې موږ د قدر ځوانان لرو هغه ته کړي د افغانستان په خارج کې په دغه منځکه کې لکه کندهار ولایت یا جنوب غرب حوزه د لوی کندهار په سطح باندې شاید تاسو معلومات ونه لرئ. دلته ځوانان تر هغې اندازې پورې بېکاره دي چې دوی د دې بېکاري د عمل څخه زموږ داسې محصلین شته چې کوم وخت کورو ته ولاړ شي ښکاري او دغه د خښتو کارونه کوي. یو محصل چې هغه هم د څلورم پوهنتون کې وي هغه بېسواده ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي، ډوډۍ باندې حیران دي، د ټولو ګیله د چیز څخه ده. موږ په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په کښېده ټولو سره موږ بالکل دا خبره تاییدوو، مګر دا چې د حکومت په اوسنیو چارو کې ځوانان تر هېڅ اندازې پورې بېکاره دي، په خپله زندګي پورې حیران تللي دي. نو ورځ تر بلې ځوانان بېکاره کېږي، کوچنان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي، یا فلسطین ټولي یې یا خلکو ته فقر لاسونه اوږدي. نو خو دغه ماشوم دی چې په راتلونکي څخه یو فقرجن جوړ شو، دی د تېرې مودې تر عمله څخه په غلا لاس پورې کوي، دغه حالت دی. نو دلته په لوی کندهار کې ورځ تر بلې بېکاري مخه کړې ده. دوز د پاسان لرو دوی وګوري په کانکور کې ما هغه رقم نتایج دي چې ځینې وخت دوی خواران خپل پوهنتون هم نشي کمامي کېدلی، خو د دې خوا سره به ځینې مشکلات ستونزې وي. نو په دې خاطر باندې دلته که موږ چېرې وګورو په کندهار ولایت کې بېکاري ورځ پر ورځ سره بلې زیاتېږي، او د نورو ولایتو دا خو هلته تللي یوازې د کندهار خلک د غزني وګورو ولایتو څخه هم د دې ځوانان راځلته. یو منطقه ده صاحب، دغه ځوانان بېکاره ځوانان خوانه ورباندې ډېرې سلهاوو ځوانان دي چې د بېکاري د عمله څخه ولاړ دي، هېڅوک داسې نه دي کار ورته وایي او د کار دپاره یې بوځي. نو دې دپاره که حکومت ځان مسول وګڼي او دوی ځان ته حکومت وایي باید دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا
شي. صحیح، مننه چې تلیفون دې
وکړو. بریم به شنونده بعدی ما، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
چیزو تر تلفن قطع نشد.
مهربانی صاحب.
بعد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسمت ساروان و تمامی شنوندگانتان نیازی هستم از ساروان هم رسانده.
سلامت باشین، مهربانی نیازی صاحب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که اساس است و مهم. ببینید در مورد بیکاری و آنچنان بیروزگاری متاسفانه بدبختانه از حکومت‌های قبلی گرفته تا به همین حکومت‌هایی که جدید روی کار هستند، تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است. متاسفانه که البته سرچشمه تمام این بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند تا بتوانند مردم البته مصروف کارشان نازد کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک ناخدمتی کرده باشند. شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد. البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است که یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی می باشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد. ببینید بیکاری البته محتاجی و عقیمانگی را در یک جامعه، بیکاری مرض را، بیکاری خشونت را، بیکاری ناامنی را، در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط و یک کشور می باشد. متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کلش بیکار هستند. همین وجه اصلیش است که جنگ، خشونت، فرار از منزل، رفتن به کشورهای دورتر و همسایه، البته در صفوف مخالفین داخل شدن، دزدی، قتل، سرقت، تمامی البته ما در آینه
نیازی صاحب شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین، در بین مردم هستین. جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن. آیا اونا تمامشان رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان یا یکی یک رای حل جستجو کردن؟ مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوق‌العاده زیاد هست، اما اونا به طرف تروریسم نرفتن. چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودید شما درست است، ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیت نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است. متاسفانه آنها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و عده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر، در یک ختمش، در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند. ولی آنها هرگز نمیخواهند که با طرف خشونت توریزم بدبختی برند. ولی در افغانستان ببینید تر یک کشوری هست که خوشباوری ها، گفته های البته احزاب، سیاست، کشورهای دورتر، اینمی عواملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد. بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه. متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونه، چون که اینها باز دستخوش و البته زیر نظرات دیگران قرار میگیرد، اینمی است که به طرف بدبختی روان هستند. متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را، فابریکه ها را، ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است. البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است، ولی متاسفانه از یک لک 80 هزار بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همون موجود گرفته دیگه کارگری وجود ندارد. پس چنان اقتصاد، معدن، زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کنند. این تمام بدبختیاش در زمینه البته همی بیکاری می باشد.
سلامت
باشین عزیز صاحب. بله اوریدون که لروزن معرفی که ی آزادی رادیو ده.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
بله زبه یو نظر پاور کما فاس پر دی خب مخربانی.
مهربانی.
لکه څنګه چې نن په نن ورځ کې دغه دوا وی او امریکایان دغه دوا یې پاشي بیا کاری اند دغه عمل نه رامې سس. که هلمن ته وګورو هلمن یو زرا چې ولایت شي د یو وخت کې په یو کې د دوا یې پاشل کې دغه دوا رئیس په هلمن کې نام نیو راخیستل.
بله
هلمن که یو سره د بار دوا یو پاشل سی هنر کښتونه مله منځه ولاړه. هر څه کښونه چې د ټول دغه دوا د لاسه د منځ نو بیا کاری په دغه عمل رامې سس د هلمن کې
سای ډیر زیات مننه ستاسو نظر واوریدل سوی څو پیغام به واورو بیا وریدون کې ته باور شو. ولولی
نیمسه سمیم بله از ولسوالی دولت شای ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم. گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله واوریدون که چه نومینه دلی کله وی ډیر ځوانانو غلاو ته مخه کړی دی یا هم نشو ته مخه کړی دی، ځین نورو هم طالبانو ته مخه کړی دی. یو بل اردن کې حاجی شمس الحق دهلمن له سنگین د لیکلي وای بیکاری او بیروزګاری دومره ډیره سویل چې ویلې نشم. اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړې ده یا طالبانو ته. د هم د مخکنی اردن کې بشان ورته نظر سرګن کړی دی. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلي وای په لغمان کې بیکاری د بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړې ده. محمد ولی هیوادمل له دهلمن له ناوی لیکلي وای په هلمند کې بیکاری امنی اوشته رسولی ده. حتی د مکاتب و فارغین هم بیکاره دی. اوس د نشه ای موادو خواته متمایل شوی دی. اقبال کندهار لیکلی بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري. هغه د مخالفینو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدونکی جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلی دی افغاني ټولنه بیلمی بیروزګاری وخوړه که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختۍ به د خدای په فضل سره له منځه لاړې شي. نور پیغامونه به له تلیفونونو وروسته ولولو.
بله شنوندگان روی خط بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله دادی جنگ لامل شده یو دوله غا بیکاری ده. پا خپل استر گزه اوال در توه ایمه چون سر یو نپر و اغا خپل بوده مخالف و تلار جماعت پا خپل و غرش اوال در کارمک و اگه خپل تو چشه و کم تو ما تلار و خیلی در پا پامی یارم داخل میگه تا دوله و چشه غاری او که دولت دیر سونده تو جدی پاملارو نوونه که دا با اینده دیر گنده آمیل و لاری.
بله بله منه نکن.
سلامت باشین صاحب، زنده باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایسیسی خیرخانه.
بفرمایید صاحب.
ناحیه 15.
بفرمایید صاحب، مهربانی.
تشکر. میخواستم درباره همین برنامه یک نظر بدم که چی تاثیر داره سر جوانان و بیکاری. تاثیرش اینمی است که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشم خودم امان دارم.
بله
از رس بیکاری چه مردم نسبه هم صاحب ما رفت خارج، نسبش 10% رفت بودری شد، 10% دیگهش رفت چرسی شد، کلشان در بازار. بحث ما بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم چی رقم یک.
بله سید، حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟
این یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی میفهمه که این مشکل حل نمیکنه. مشکل کلش از بالا جای خراب است، کل مشکلات در سطح دولت است. اینا کلگی را در بدر کردن. مشکل در بین جوانان است. جوانان هم خدا هم یاله هم رویه دارن، انرژی دارن، ولی متاسفانه چی کنن دیگه؟ در طرف باز می سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه. هر کس در مورای خود میره. این مثالش من رفتم چرسی شدم.
بله تشکر. بله تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com مشاهده سرون. صاحب خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی مسقله ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند
بله په هلمند که آزادی رادیو خبریال الیاس دایی د افغان چارواکو په قول وای چې مساکله ولسوالی چې څور دي مخکې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې و بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایی صاحب هم د اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سلام سر تاسو اردن ته سلامونه. د هلمند کې د وسو په نام مروان کوم اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول زازي څه شی وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته تایید کړ چې مساکله ولسوالي تیره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چارشنبې په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسته حکومت د انقلاب په مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او بمبار نه دی شوی. د دېرش په شاوخوا کې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیات کې د نوی په شاوخوا کې وسوال کپیان سیزن دی. البته دا معلومات د خپل استخباراتي کاش په معلومات له مخې دول چې لاس راغلي دي دول چې په دې عملیات کې چې مساکره ولسوالۍ مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو په لاس راغلي د افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو پوهېدلي چې مساکرات یې د عادي خلکو او کوم مشرانو سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقام های امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو د موضوع پر دې باید ورنه پیغامونه غوښتل چې د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلی وه چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې موږ یو راپور درلود، په هغه راپور کې ضد و نقیض څرګندونې وې. دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کېږي چې مساکله ولسوالۍ تېره شوه نیول شوې ده. اوس به بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبختی ها بیکاری ها زمین امنی ها زمین بخاطریت امید بیکاری هاست.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان سید، پیام ها هم زیاد هستند.
پیغامونه دیر زیاد چی، پیغامونه به هم ولولو. خود دقیقه یه واردون که چی منتظر پاتره ایده تا باول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت پیزر و رسالی اتخ.
مهربانی که بیسه.
بله، پنجوه که رسالی که خوب یکی زیاد یا خوب دیر سرطون چی دلته د ټول فصلونو د اکثره کې د ولسوالۍ د زراعت سیمه ده. نو دلته فصلونه اکثره بس مرضونه کوي او زموږ شی مالدارونه چې ځینې سال رومۍ یا داسې بل شی چې دوی په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم وي، نو په دې خاطر د کاري بېخي ډېره شوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره. گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده، اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل تخلی کلی وی چوک چی بیکار شی نو روشتای کی شی دی اینی ام داغ مخینی اوریدون که خبره کلی ده. اسامودین ل کندهار ولایت تخلی کلی دی وی بیکاری ورس تربلی پر زیادی دو ده. پا کندهار که پا زرهاو خلق ده بیکاری لوجی پا نشو اخته کی شی. محمد ولی هیواد ملهم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله له زابل ولایت لیکلی دی، البته له شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنګونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنګ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فراز څخه لیکلی دی، وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکي لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده. خلک بیکاره دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی، وایي زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاری ده، که چیرې دا بیروزګاری دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامني به نور هم زیاته شي.
بله، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما. بفرمایید سپر رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خسته نباشید، خیر هستین؟
سلامت باشید، مهربانی کوی.
مهربانی شما.
خوشحال هستم، من چی خبر کنم دلغوار نیستم.
مهربانی کوی.
سبا داده وزگارتی ها بوری تاش خبر رو کنه با منگا تاشی توی افغانستان درده رو کو بلخصوص منگا بدی ولایت که چیزا لغمان دمون پراتی و وزگارتی ها کشو دیر اوز ترسی دنه دم رزیاتا وزگارتی ها شده چند اوز زمان دسی تنکی تنکی گلالی گلالی زوانان زی مثلا به مخالفین لیکو تا یا مثال دسی چی زی خارج مملکتونو تا شی اقا رو زمان خپل بخپل لاشنو بنده و خپل ازوان چی دی شیگان الله سب ایران که وجل شو هغه مختلف خلق کو نو دغه دی وزګارتیا لپاره ولی دغه دولت اقدام نه کوي، ولی زمونږ د لوړپور چارواکو ولی اقدام نه کوي چې لږ سراسه د کار زمینه مسایده کړي ځوانانو لپاره چې ځوانان کار وکړي تر څو
صحیح ډېره مننه. محمد ادیب لیکلی دی چې ځینې اورېدونکي له حکومت د کار پوښتنه کوي، لیکن په خپله د حکومت سره د امن په راوستلو کې مرسته نه کوي، په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده، باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق افغانستان